سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له پاکستان او چارواکو سره د لیدنو په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو د نو کیسونو یا پیښو مخته دراتلو او د پیښور په کلیوالو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د پرچو یا پمفلټونو ویشل کېدو په اړه اوري. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د افغان ولسمشر د چین د سفر د حال ترڅنګ ونیز خبرونه تاندې هلي هم درته ورو له مشال رادیو سره اوسي او پیل کوو د خبرونو نه چې زما همکار نجیب عامر به وړاندې کړي.
سر کې پام کړی د خبرونو سر ټکو ته رسمې لپاره ځانګړي امریکایي استازي د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي. په کراچۍ کې په یو امامبرګا د لاسي بم په برید کې نه کسان ژوبل شوي او ملګرو ملتونو په ایران کې د اعدام یا پانسۍ د سزاګانو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فیلمن د سې شنبې نه په ورځ په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د مهمو ملکي او پوځي مشرانو سره د کتلو پر مهال د افغانستان په وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وخته په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې ډین فیلمن د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سره په ملاقات کې د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې. د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو اداره هم د یو اعلامیه په خپرولو سره لیکي چې د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره پرون په راولپنډۍ کې ملاقات کړې او په مهمو موضوعاتو سره خبرې کړې. هلته د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د نهې په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې بلنه ورکړه چې د راتلونکي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په لندن کې د افغانستان په اړوند په ترسره کیدونکو کانفرنس کې د برخه واخلي. د پاکستان سرکار رادیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې ورکی راغلی د دې کانفرنس مشري به د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په شریکه کوي او په ترڅ کې به نړیوال ټولنې ته یادونه کوي چې د افغانستان سره د خپلو ژمنو ته بیا کتنه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه قبوله کړې. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې بیګا د دې ښار په عائشه منزل سیمه کې ناسرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یو ممبرګا د لاسي بم برید کړی چې په پایله کې یو ماشوم وژل شوی او د پنځو میرمنو په ګډون نهه کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي د برید پر مهال په ممبرګا کې د محرم په حواله ځانګړي مراسم روانو. د پاکستان د محکمې صحت چارواکو د هیواد په لربر کې د پولیو یا د ګزن د وو نورو پیښو د مخې ته راتلو خبر ورکړ. په پیښور کې د مشال اړیو خبریال د محکمې صحت ځایي چارواکو له خولې خبر راکوي چې په وو نوو پیښو کې پنځه په خیبر پښتونخوا او دوه په قبایلي سیمو کې څارل شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 220 کسانو ته د پولیو د رنس د لګیدو خبر ورکړل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د خپل چینایي سیال جین پینګ سره په خبرو کې ویل کابل پیکینګ خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال له پیکینګ څخه خبر راکوي چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور تړونونه لاسلیک شول چې د اقتصادي او تخنیکی همکارۍ تړون، اوږدمهاله ستراتیژیک تړون، د ډیپلوماټیکو پاسپورټونو لپاره د ویزو د لرې کولو تړون او د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ تړون پکې شامل دی. پیکینګ پرون اعلان وکړ چې په راتلونکو 10 کلونو کې به دا هیواد افغانستان سره د 300 ملیونه ډالر مرسته وکړي. همداراز چینی چارواکو ویلي چې هیواد باید افغانستان سلګونو دولتي کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د خیبر پښتونخوا د سوات سره تړاو لرونکي ملاله یوسفزی به نن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یو بله معتبره جایزه ترلاسه کړي. دغې جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی او د ګرد نړۍ نه د ماشومانو د رایو پر اساس یو چاته ورکول کیږي. ملاله یوسفزی چې دا مهال 18 کلنه ده د نړۍ تر ټولو کم عمره پیغله ده چې په یو کال کې دننه هم د سولې نوبل جایزه او هم د ماشومانو لپاره نوبل جایزه خپلوي. د ماشومانو لپاره دا نړیواله جایزه د 2002 کال ورکړل کول کیږي او تر دې وړاندې نیلسن منډیلا، اینی فرانک او کوفی انان ته هم دغه جایزه ورکړل شوې ده. تاسو له مشال لډیو نه خبرونه اورئ. په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو لپاره موظف د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي خبرداري ورکوي چې په دغه هیواد کې د اعدام یا د پانسۍ سزاګانې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي احمد شهید
of particular alarm is a surge in executions this past year. At least 800.
De wai da khatar zangade khabar da da che patir yo kal ki da 500 sazagan ziyat shwi lektar laga 852 kasan pa dar zadawal shwi cha ta pak ki kam umra ham di. Numawda ziyat wi da gashmira khai che pa Iran ki da dawal sazagan tar khatarnak kachi puri ziyat shwi di. د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو د عراق په انبار ایالت کې د پیراشوټونو په مټ محاصره شوي سنی مذهبه ډلې باندې مرستې غورځولې دي. په یاده سیمه کې حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې د جهادیانو په وړاندې په کمزوري حالت کې دي. د پینټاګون ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل د C-130 الوتکې د لارې غورځول شوې مرستې عراقي پوځ موندلې او بیا یې ابو نمر قبیلې ته رسولې دي. دغې قبیلې ته د اسلامي دولت وسلهوالو د سیمې د پریښودلو دړکه کړې وه. چارواکي وایي مرستې په زرګونو کسانو باندې ویشلې شوې دي. د افغانستان او پاکستان د 1900 کالونو د لږ عمر لرونکو د کرکټ د لوبغاړو ټیمونو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه د مهال په لاهور کې روانه ده. پاکستان په 6 ګټل او افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. لږه شیبه مخکې پورې افغانستان په 15 ورنو کې د یو لوبغاړي په ځان 2 منډې جوړې کړې وې. افغانستان پرون په لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کې د پاکستان ټیم ته په 10 وکټو ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ د 14 د کم عمر لوبغاړو بیا پرون په قطر کې هانګ کانګ ته په ماتې ورکولو سره د آسیایي ایلیټ کپ د سیالیو اتلولي خپله کړې وه.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې نجیب امیر لواندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او پر امنیتی مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د صحت وزارت پرون په دغه هیواد کې د پولیو د وو نورو پیښو یا کیسونو مخته راتلو تصدیق کړی دی. هلته د پیښور په شاوخوا کلو کې طالب وسلوالو خلکو ته پرچانې یا پیمفلټونه ورکړي او پکې یې ترې غوښتي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د ماشومانو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوړي. د تعلیمي چارو یو پوه وایي د دې کار په ترڅ کې که یو سیاسي او مذهبي ګوند وغواړي چې د یو خاص نظریې پر چار وکړي نو سمه خبره نه ده.
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده، ایدیالوجي ده، نه چې هغه یو پولیټیکل بنیادونه مالي وي. چېره خلک ترې متاثره شي، دغه پارټي مضبوطه شي.
او د تاندې هلي د یو نه پخپرونه کې د پاکستاني او خزو د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې ادارې لخوا پخپور شوی یو رپورت د خزو د حقوقو د پښتنو فعالانو خبرې اوري.
سبا جدا دا زموږ سوچ دی کدا سدي کوم وجه نه چې دا زنانا تر اوسه پورې دومره رسته پاتې شوې دي.
هلي د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. ادا هم اولنی رپورٹ پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فیلمن په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره کتلی او په دوړخیز وړي کو سربیره ورسره د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي. د پاکستان ته د هیواد د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د ډین فیلمن لومړنی سفر دی. زموږ همکار زبی الله شفق په پاکستان کې د ډین فیلمن سفر څارلې او د رپورټ پر موږ ته را لېږلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سه شنبې پر ورځ په یوې خبرې شوي لامې کې ویل شوي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاجي سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سره بیره ورسره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. اعلامیې زیاتوي چې سرتاجي ډین فیلډمن ته ویلي پاکستان د یو سوکاله باثباته او یو موټی افغانستان او له دې هیواد سره د اړیکو د یو نوي سفر کې د پرانستلو غوښتونکی دی. پاکستان به د افغانانو په مشرۍ د هیواد د سولې له پروسې سره خپل مرسته ته دوام ورکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار 13 په یو ورځني سفر کابل ته تللی و. نوموړي په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي او همداراز له شمېر نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یې اشرف غنی احمدزي ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کوي چې پاکستان له افغانستان سره د سیمه ییز همکارۍ، امنیتی، اقتصادي او یو شمېر نور برخو کې پراخ اړیکې لري او هیله ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي په راتلونکي سفر کې به دا اړیکې لا پراخ او ټینګ شي. بلخوا د پاکستانی پوز د مطبوعاتی دفتر یا آئی ایس پی آر لخوا په یو خبري شوی اعلامیه کې هم راغلی چې د امریکا ځانګړي استازي په راولپنډۍ ښار کې د پاکستانی پوز په عمومي قومندانۍ کې د دې هیواد د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر وضعیت او همداراز په دوه اړخیزو اړیکو غږېدلی دی. فیلډ مین اسلام آباد ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی دی. نوی افغان ولسمشر کابل ته د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له نوموړي غوښتي وو چې پاکستان او افغانستان باید د اړیکو د پراختیا لپاره د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي او خپلو ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي.
له پیښور زمون خبریال ذبیح الله شفقو او اوریدونکو د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی. ورته په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله په دغه اړه په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د برطانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی وو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي موږ ته ویل چې دغه ټلیفون چې کله ډیوډ کیمرون وزیر اعظم ته وکړو هغه په راتلونکي میاشت په اخره کې یعنی د نومبر په اخري هفته کې په لندن کې یو کانفرنس کې دونکو د افغانستان په حواله سره او په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره ډیوډ کیمرون وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړه چې راشي او په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. دغه کانفرنس کې به ډیوډ کیمرون او افغان ولسمشر اشرف غنی چې کوم دی هغه به د دې مشترکه صدارت کوي او په دې کانفرنس کې به د نړیوالې ورورولۍ لخوا به لکه په افغانستان کې چې کوم صورت حال دی په هغه باندې خبرې اترې او هغه ته د امن راوستو لپاره به کوم کوششونه دي په هغه حق له خبرې کیږي او پاکستان چې کوم دی د افغانستان یو نږدې گاونډي ملک دی او دغه وجه نه دی ګني چې پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروری دی.
له اسلام آباد زمون خبریال احمد الله او چې د برتانیا او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د پرونی ټلیفوني رابطې په اړه معلومات راکول. او د پاکستان د صحت وزارت پرون په دغه یواد کې د پولیو د وو نورو پیښو یا کیسونو مخته دراتلو تصدیق کړی دی. په دغه اړه له پیښور د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزي په تیرا سلام پښتونخوا خبرونه کې داسې راته وویل.
تیر ارول د نایت یا د صحت قومی ادارې لخوا د وونه پولیو کیسونو تصدیق شوی دی. تر سره په ټول هیواد کې د پولیو کیسونو شمیره په روان کال کې 220 رسیدلې ده. د نایت تر مخه د پولیو کیسونو کې دوه پرون سهار راغلي د 50 تصدیق بیا پرون ماسخوتن وشو چې په دې کې د 50 پولیو کوم وهلي ماشومان دي د غیر تعلق د قبایلی سیمو سره دی او د دوه ماشومانو تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. په خیبر پښتونخوا کې یو ماشوم د 400 دی او یو پولیو کیس چې دغه په خبر نامه کې تراغه لري او په قبایلی سیمو کې سلور نیوی کې نو کې نو کې شنو کې سلور کې شنو د خیبر جن سي دي او یو کیس چې دغه د اف ار بنو څخه مخې تراغه لري. نو د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا څخه د نیو کې شنو راتلو سره په قبایلی سیمو کې د پولیو وغلی ماشومان شمیره پر روان کال کې یو سل اتسل وخت ورسیده د صحت قائمی د شمیره تر مخه او په خیبر پښتونخوا کې دغه شمیره شپږ سل وخت رسیدلې ده. او خودلته کې په خیبر پښتونخوا کې تر وسه پورې د سرکاري د حکومتي چارواکو لخوا داسې څه قسمه بیانونه په دې اړه باندې مخته نه راغلي.
له پیښور زمون خبریال ځلان یوسف زیو چې په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د نو کیسونو مخته دراتلو په اړه معلومات راکول. او اوریدونکو د رویټرز خبري ایجنټس په یو رپورت کې راغلي چې هم په پاکستان کې له پولیو ضد کمپاین سره تر ډیره د وسلوال مخالفت د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د پولیو نوي کیسونه مخته راشي. خو د دې ترڅنګ په حکومتي کچه هم د دې رنځ د مخنیوي لپاره په جوړې پالیسۍ کې ځینې نیمګړتیاوې شتون لري. تفصیل د منور شان اورو.
پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي هلې ځلې څارونکي وخت خپلواک اداره وای دوی به ډیر زر یو ریپورت شایع کړي کوم کې چې دوی دا معلومه کړي چې د پولیو ضد کمپاینونه یوازې د وسلوال بریدونو لوجې نه ناکام کیږي بلکې په دې کمپاینونو کې په خپل هم ډېرې نیمګړتیا وشته. د صحت نړیوال ادارې WHO له اړخه پاکستان کې د پولیو د ختمولو د ادارې مشر الیاس دوری رويټرز خبری ایجنسی ته ویلي پولیو ختمول دومره ګران نه ده خو حکومت چې د لړ کې کوم کمپاینونه کوي هغه ډیر ناقص دي ځکه سنتیجه نه ورکوي. نو موله وای دا مهال په پاکستان کې د پولیو 211 کیسونه ريجستره شوې دي. دا راز پاکستان نه چین مصر او اسرائیل ته هم د پولیو وایرس رسیدلې لري. رويټرز خپل دی ریپورت کې په کراچۍ کې د پولیو ضد یو کمپاین په حواله لیکي چې د دوی د حفاظت لپاره لګول شوی پولیس والا د خپل وخت نه 100 غنټې ورسته راځي. د دې معنی دا ده چې نور مسله وی او کنه خو د وخت د کمی له وجې به یو شمیر ماشومان د ساس کو ورکولونه پاتې شي. دا ریپورت زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د نورو یو شمیر مرکزی ادارو په سیر د پولیو ضد د قامی ادارې د مشر تقرری هم ډیره وزنډوله چې لوجی په دې عمل منفی اثرات غورځېدلې دي. په سین صوبا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې مشر شهناز وزیر علي رویټرز ته ویلي د پولیو خلاف د ټیمونو کارکونکو ته د ورځې صرف $2.5 ورکول کیږي او هغه هم د تیرو نهو لسو میاشتو نه بند شوي چې له وجې د پولیو خلاف مهم د ډیر ځان سره مخامخ شوي. خو د وزیر اعظم لخوا د پولیو د ختمولو د مرکزی ادارې نوی مشره عائشه فاروق وای د لړکې مسلې شته، خو دوی صوبایي حکومتونو ته د پولیو د کارکونکو بقایجات په خپل وخت لګلی دي، په کار دي چې صوبې هم خپلې ذمہواری تر سره کړي. هلته کراچۍ کې د پولیو ضد د کمپاین کارکونکو ګیله کوي چې حکومت سیاسي خلکو ته هر ډول تحفظ ورکوي، خو د دوی د حفاظت لپاره یو پولیسواله هم ډیر په مشکل استوي. بلخو د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ رویټرز ته ویلي دوی د نفرې د کمی باوجود 2000 پولیسواله د پولیو خلاف کمپاین ته ورکړي دي. د یادونه وړ ده چې د 2012 کال راهیسې تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین کوونکو باندې وسلوال بریدونو کې 35 کسان وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو د پیښور په کلیوالو سیمو کې خلکو ته پرچانې ورکړې چې پکې غوته ویل شوې دي چې ګری پریږدي او د موسیقۍ لاورېدو ډډه وکړي. دا چې طالب وسلوال څنګه دومره ډاډه شول چې له پیښور سره په لګېدلو کلو کې دغه رقم تبلیغات وکړي، او بیا دا چې د صوبې حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي او که نه، د مجید بابر په دې رپورت کې به واورو.
سوره د مخکې د پیښور خار نه بهر په کوهارت روډ پرتو کلیوالو سیمو کې د ځایي ولس په وینا وسلوالو طالبانو د لیکلي شوي پرچول لارې ولس ته خبرداري ورکړې ده چې ګیری دی پریږدي او په ودونو خادو کې دی د ټنګ ټکور مجلسونه نه کوي. دا چې د طالبانو لخوا دغه پرچی په کومو کومو سیمو کې ویشلې شوې دي، د بادیزو کلی د امن لخکر مشر آصف خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د یاد سیمونه د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي نو پختل چې صوبایي حکومت د طالبانو لخوا ځایي ولستا د دغه خبرداري په لړ کې سکوي او کنه نو موړی وای. د پیښور په کلیوالو سیمو کې د طالبانو لخوا دا ډول پرچیانو د ویشلو په اړه مو چې کلا د پیښور د پولیسو مشر نجیب الرحمن نه وپوښتل چې د طالبانو لخوا د دې کمپاین نه دا ثابتېږي چې په پیښور کې طالبانایزیشن مخ په زیاتېدو دی، نو نجیب الرحمن وایي
نه داسې هیڅ خبر نشته، نه خو دلته طالبانایزیشن مخ په زیاتېدو دی او نه داسې څه خبره ده. بنیادی خبره دا ده چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. تر کومه چې دا عملیات نو شروع شوي نو طالبان هم خاموش وو. څنګه چې عملیات شروع شو نو پیښور کې پرچانې ویشل شروع شوې. بل دا چې د پیښور د کلیوالو سیمو امنیتي وضع په تیرو کلونو کې ډېر خراب وه، خو د پیښور د پولیسو لخوا په دغه سیمو کې د امنیت ټینګولو نه پس کومه لویه پیښه نه ده شوې. ګنې مخکې به هر دویم ورځ یوه پیښه کېده، او تر کومه چې د پرچانو تعلق دی نو دلته ځای په ځای چاپخانې دي. څوک نه څوک دا ډول حرکتونه کوي چې کله ښځو ته د کور د بهر نه وتو خبرداري وي او کله بل څه خبره، خو موږ سره ولس په دې لړ کې هیڅ مرسته نه کوي.
خو په پیښور کې کارپوه خبریال عقیل یوسفزی بیا د پیښور د پولیسو د مشر نجیب الرحمن سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې د پیښور ښار سره سره په ګیر چاپیر کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو اثر ورځ په ورځ پیاوړی کیږي.
دا اپریشن نوم صوبائی حکومت لا تعلق ہے، امنگ دا ہوں گے لے شو چیدہ اپریشن نا زمون وفاقی حکومت سے دے اغم لا تعلق آگا ہے بارے دا سے اطلاعات ہم ملاوی گی چھے دا کم چھے زمون گے رنگ روڈ دے پا دے بان دے دا مخصطن دا لسو وجون اباد دا د پیخور خلق سی دی یا دا خواہ شاہ دا حیات آباد خلق آزی پی سفر نشی کے والے دا رنگے دا منگا چکم کوہاٹ روڈ ورطوائیو آل تکی ہم دا صورت حال بھی بلکہ عملان خو آل تکی تقریباً دا تیر یو کال نا دا شپیر دا قائدہ طالبان یا دا لشکر اسلام خلق یا دا سی نور ایلیمنٹس کی دی اگر با قائدہ دا سنو کے پا نور گاڑو کے گشتی نا کیوی
کارپو اکیلی سبزے وائی چی پا پیخور کی پا خاصت ہوگا پا ٹول خیبر پختنخوا کی پا آمد ہوگا دا واکمن تحریک انصاف گن لخوا دا طالبان نو پاڑا د نرم رویی لامل هم طالبانایزیشن ورس پورس زیاتیږي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستاني اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا پر حکومت غږ شوی چې په صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره پر خپلو کړو اعلانونو عمل او د اتحادي ګوندونو د فشار له کبله د ماشومانو په تعلیمي نصاب کې له غیر ضروري بدلونونو راوړلو ډډه وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچا وري. د ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې د حکومتونو لخوا د ماشومانو تعلیمي نصاب بدلول را بدلول کومه نوې خبره نه ده. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف دا مهال د خپل اتحادي ګوند جماعت اسلامي تر فشار لاندې دغه کار ته مخه کړې ده. د یادې سوبې په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند هڅه وکړه چې د ماشومانو په درسي کتابونو کې د پښتنو اتلانو لکه رحمان بابا او باچا خان په اړه معلومات شامل کړي. د سوبې اوسنۍ حکومت چې په نصاب کې کوم بدلونونه راوړل غواړي د هغو تر مخه به په درسي کتابونو کې د داسې یوې جنایي تصویر نه چاپول کېږي چې دوپټه یا پړونه پر سر نه وي او یا دا هم چې ماشومان به د سحر په خیر پر ځای خپلو استادانو او ملګرو ته السلام علیکم وایي. جماعت اسلامي دغه راز صوبایي حکومت ته ویلي چې له درسي کتابونو دی د عیسایانو د اختر یا کرسمس د کیک او دغه مذهب نښان لري کړي. پر دې سربېره د کیمستری په کتاب کې د لږ تر لږه 1300 قرآني آیتونو شاملولو وړاندیز هم شوی دی. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په شمول د ټول پاکستان وګړو ته باید د برداشت درس ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ماشومانو د سکول په کتابونو کې دا رقم بدلونه راوړل کېدل تر پختونو لاندې نیول کېدای شي. د لیکنې تر مخه تر ټولو بده ادعا ده چې د دې کارونو په ترڅ کې د تاریخ بدلولو هڅه کیږي. لیکنه زیاتوي ماشومانو ته تاریخي حقیقتونه باید په سمه توګه بیان کړل شي او نظریاتي اختلافات پرې نه ښودل شي چې د دغه کار مخه ونیسي. اوریدونکو، د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم له راوړل کېدو وروسته د نورو یو شمېر وزارتونو ترڅنګ د تعلیم وزارت هم ثبوت ته ورکړل شو. د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند د سکولونو په درسي کتابونو کې ځینې اصلاحات کړي وو، خو د صوبې موجوده حکومت وایي چې دغه اصلاحات متنازعه دي او باید بدل کړل شي. پښتنه دا ده چې په پاکستان کې ولې حکومتونه د ماشومانو په تعلیمي نصاب کې ګوتې وهي او دغه کار هدف څه وي؟ په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا واکمن جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو د صوبې د تعلیمي نصاب نازنې برخه ایستلې او ویلې دي چې تیر صوبایي حکومت په نصاب کې متنازع بدلونونه کړی وو. بلخوا تیر حکومت وایي چې د وړاندنی نصاب له وجې نوې کول د خپل تاریخ او کلتور نه بې خبره ساتل کېده چې په نتیجه کې یې د ځوانانو سخت ریزی ته د مایله کېدلو اندېښنه وه. دا راز موجوده او تیر شوی دواړه حکومتونو ویلي چې دا عمل یې د آئین پر رڼا کې ترسره کړی دی. پښتنه دا ده چې آیا تعلیمي نصاب هم د سیاسي اثر رسوخ لپاره استعمالیږي او که څنګه؟ پېښور یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د ادارې پخواني مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق کوي.
تعلیم خو یو خپل ځان له یو فلسفه ده، ایديالوجي ده. هغه ایديالوجي او هغه فلسفه په تعلیم کې شامل وي او د خلکو ته نه فائدہ وی نه چې هغه یو پولیټیکل بنیادونه باندې وی دغه شان دغه کې د یو دغه نشرکی د پروپاګاندا لپاره چې هر خلک ته متاثر شي او ډیر په سوچ دا کوي چې هر غنه په دغه سيزونو با طالب علم او خلک په کتابونو کې دا وین دغه نه ډیر متاثر شي او دغه پارٹی مضبوط شي او خلک په دې پارٹی کې شرکت وکړي یا دغه نام نمود به پیدا شي.
بلخوا د تعلیم په خوانی صوبایي وزیره او ماهر تعلیم معراج همایون خان وای که څه هم حکومت په نصاب تعلیم کې د وخت د تقاضو مطابق د بدلون اختیار لري، خو یو سیاسي ګوند هم د حق نه لري چې خپل نظر په ټولنه او نوي کول مسلط کړي.
دا بالکل غلط دی، دا بالکل غلط دی. از ما څنګه وایي دا خپل موږ لپاره فکر خبره ده
یو بندے هغه منیسٹر یا هغه د ټیک بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی او هغه وی زمګ را سوچ کی دیبل چا سوچ کی دا خو چې دین ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټس کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم ګورې زمګ نه صاحب ګوري او یا کتابونه پرنٹ کوي هغه دا د غي کار دی او هغه چر بالکل چیر چان دي هغه نه اوري مطلب
دا چې د یو هیواد تعلیمي نصاب څنګه په کار دی او پکې بدلون څه ډول مناسب وي. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر او د تعلیم ماهر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې حق لوي
تبدیلی راولی سوال دادے چہرا منگا جنگی جنونیت آخر سیزون نا اس امن طرف ترا تک دے اس ترقی طرف ترا تک دے اس پرمختگ طرف ترا تک دے اس ڈیموکریسی طرف ترا تک دے.
د تعلیم ماهرین په دې خبره متفق دي چې په کار ده په هیواد کې تعلیمي نظام له هر ډول سیاسي مداخلې نه آزاد وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې را سخت را باندې تیر هر څه ته دې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو پاکستانی دی نیوز ورسپانې د دې هیواد د بجلی د محکمې یو ابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی ولیکنه خبره کړې ده چې نوموړي پکې په پاکستان کې د اوبو د سترو بندونو یا ډیمونو پر چاپیریال یې د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی دورانی وایي د پاکستان حکومت د انرژۍ پر بحران د کابو موندلو لپاره باید واړه ډیمونه جوړ کړي. له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د بجلی د تولید لپاره آیا د لویو ډیمونو جوړول ضروري دي؟
پاکستان کې د هایډل پار دغه پن بجلی دغه کپاسټي تقریبا یو لک میگاواټ دی او دا ډیم چې دی جوړی ال کاغان کې دا تقریبا 800 میگاواټ دی یو پرسنټ نم کم دی. نور دې نشتا لکه اباسین او په کابل او په نورو زه خالي دا یم چې توانایي خو ضروری ده خو دا مناسبه نه ده. زه خیما چې دا It's a war against nature. دا ډیر لوړ دی اته دا کاغان ناران او نیله مدایله کې ورانو دي.
خو ردی کې د کوتاهی د چا دا آیا د هغه انجنیرانو دا چې دا پلانونه جوړ کړی دي که د حکومت تا کنه حکومت زر بجلی جوړول غواړي؟
حکومت زر بجلی جوړول غواړي نو وینشته کنه بونجی دې داسو نیلم جیلم جمیل باشا ورسک ډیم یو بل پاور هاوس جوړ نشي. زه دا یم چې په کاغان کې دا نه غټ ډیم نو په کار په کاغان کې دی ک دو یا درې وړ ډیمونه کنه رانا بریور پاور سټیشن جوړول شي د 100 میگاواټ او یو د 100 میگاواټ یا یو نیم سو وی نو تقریبا 4-5 په هغه جوړې دي شي. زه دا یم چې دا نه غټ ډیم نو په کار وړ وړ ډیمونه په کار دي نو بجلی هم جنریټ شي او غټ خبر دا چې هغه وطن هم تپاتې شي.
اوس دا یا د صوبایي حکومت کار دی که د وفاقي حکومت کار دی دا وایي چې ماحول خلاف د غلط جنگ شروع دی د توانایي د پاره دا ذمہواري د چا ده چې دا جنگ ختم کی؟
دا لکه د وفاق ذمہواري ده او د صوبې ذمہواري ده. دا پرایویټ پاور انفراستراکچر بورډ پی پی آی ڈی دا د وفاق د ووټن پاور د وزارت پلان دی یو اداره ده تقریبا سلو کال مخکې دی وفاق دې ډیمیج عادت ورکا خو ای پی اے انوایرمنټل پروټیکشن اداره چې دا د سلوی د خیبر پښتونخوا دا کې څنګه چې ورغی کنه هغه په لکه زه په دې حیران وم چې هغوی به د دې اجازه څنګه ورکړه.
دوراني صاحب، اوس په خیبر پښتونخوا کې یا په قبایلي سیمو کې داسې کم کم ځایونه دي چې دا وخت حکومتونه پرې ډیمونه جوړوي او د هغې د وجې نه ماحول ته خطره ده؟
لکه دوی اوس یو څو ډیمونه پلان کړي دي په سوات کې، په چترال کې، لکه چې څومره تباهي چې د کاغان سوکي کناري ورته وي، د کاغان ډیم نه دي ډک شان دې نقصان په سوات ته وي. نو ډېره ضروري ده چې دوی دې په لږ سوچ وکړي. زه دا وایم چې بالکل ډیمونه جوړېږي، خو وروکې ډیمونه دې جوړ کړي چې بیا امپیکټ نه وي په علاقه، په ایکالوجي، په نیچر.
د انرژي د چارو له پوه شکیل دورانی سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اوریدا. اوریدونکو، لس نیمې بجې شوې. د نجیب امیر نبا لنډ خبرونه واورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډین فیلډمن په اسلام آباد او راولپنډی کې د مهمو ملکي او پوځي مشرانو سره د کتلو پر مهال د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون خپل پاکستانی سیال میاں نواز شریف ته په یو ټلیفوني تماس کې بلنه ورکړې چې د راتلونکي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. د کراچۍ ښار د پولیسو چارواکو نن مشال لري ته ویل چې بیګا د ښار پایشه منزل سیمه کې ناسرګندو کسانو د شیعه مسلمانانو په یوه امامبارګا د لاسي بمبرید کړی چې په پایله کې یو ماشوم وژل شوی او د 15 مېرمنو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د محکمې صحت چارواکو په ملک کې د پولیو د وو نو پیښو د مخې ته راتلو خبر ورکړ چې ورسره په دې رنځ د اخته ماشومانو ټوله شمېره 220 ته پورته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي دوی چین خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. نوموړي پرون د خپل چینایي سیال سره وکتل. د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور تړونونه هم لاسلیک شول. ملاله یوسفزی به نن د سویډن په سټاکهوم ښار کې د نړۍ یوه بله معتبره جایزه ترلاسه کړي. دغه جایزې ته د ماشومانو د نوبل د جایزې نوم ورکړل شوی. ملګرو ملتونو په ایران کې په درد زړولو د سزاګانو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورنکوونکی وایي په تېر یو کال کې 825 کسان په ایران کې په درد زړول شوي. او د افغانستان او پاکستان د 19 کال نه د کم عمر لرونکو لوبغاړو د کرکټ لوبه په کراچۍ کې په لاهور ښار کې روانه ده. تر دې مهاله افغانستان په 12 سورنو کې د دوو لوبغاړو په زیان 15 منډې جوړې کړې دي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننۍ ویداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپلې خبريالي رابي اکرم خان اور
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا په سکولونو کې د فرنیچر ورکولو او کال 2015 په زلزله کې د تباشوي سکولونو د جوړولو فیصله شوې ده. ادارې لیکي کال 2015 په زلزله کې چې کوم سکولونه متاثر شوي وو، نو په تیرو لسو کالو کې د هغې د جوړولو خیال چاته نه راتلل، د بې حسۍ او غفلت یو مثال دی. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې لخوا د سکولونو بیا جوړولو او سکولونو ته ضروري سهولیات ورکولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري یقینا یو خګام دی، خو د دې باوجود د سکولونو بیا جوړولو کې به نور 3 کال لګي. باید چې د 3 کالو کې زده کوونکو لپاره یو متبادل انتظام وکړی شي. جمهوریت پان خپل ادارې کې دي چې د حکومت لخوا یو ځل بیا د بجلی په نرخونو کې 2.5 پیسې د یونټ په سر اضافه شوې ده. ادارې لیکي د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي اثر د نور شیانو په قیمتونو هم پروزي، ځکه چې د هر سیس په جوړولو کې د بجلی استعمال کیږي. ادارې په وینا په تیرو 2 کالو او 8 میاشتو کې د بجلی په نرخ کې 7 روپۍ او 9 پیسې اضافه شوې ده. ادارې زیاتوي د بجلی بچت لپاره یو جامع منصوبه بندي پکار ده، او دا عدد هم جوړول پکار دی چې د بجلی غیر ضروري استعمال ونه کړی شي. اکسپرس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې سمندري طوفان نیلوفر د پاکستان ساحلي علاقو ته را روان دی، او را رواني ریورسی په دې حوالہ انتهایی مهمه دي. ادارې دي کې سمندري طوفان ودرول ممکن نه ده، خو په دې سلسله کې احتیاطي ګامونه کوچت کړئ شي نو نقصانونه کمېدي شي. ادارې زیاتوي په ټوله دنیا کې د سمندري طوفان غوندې آفتونو باندې قابو موندل لپاره باقاعده محکمې موجود دي، او اغي سره جدید آلات هم شته، خو له بده مرغه پاکستان کې حکومت له اړخه صرف خبرداري ورکړې کیږي. ادارې دي کې مخکې چې هم کم طوفانونه راغلي وو، نو اغي په لویه پیمانه تباہي خوره کړې ده، او د سند او بلوچستان صوبې اولسونو ته نقصان رسولی دی. ادارې وایي سوال دا پیدا کیږي چې کراچۍ نه بلوچستان پورې 600 کیلومتر اوږده ساحلي علاقه ده، نو آیا د حکومت لخوا د دې علاقو خلکو لپاره حفاظتي اقدامات اوچت کړی شوي دي؟ ادارې اخیری کلي کې په طوفانونو کابو موندلو لپاره ښه منصوبه بندي او د ښه حکمت عملي فقدان هم د سرکاري محکمو په کارکردګي یو سوالیه نشان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فائنانشل ټایمز روزپانه په ولیکنه کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې پر شیعه مسلمانانو د بریدونو د رواني لړۍ او د فورن پالیسی مجلې پاغې کې د صوفي افکارو د تبلیغ لپاره د افغاني ټولنې او کلتور د پرمختیا پر چارو خبرې شوې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شیعهګان د محرم میاشت مانځي د تیر زیارت په ورځو په کوټه کې د یاد مسلک اته غړي وژل شو. د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي دغه وجنه یو خطرناک پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان د داعش وسلوالې ډلې راتلونکي هدف ګرځېدای شي او کنه. یا د وسلوالې ډلې په عراق او شام کې فعال ده. د ټولنې مشران پر دې عقیده دي چې د داعش ډلې وسلوالو لخوا پاکستان ته د خپلو فعالیتونو د غځولو له دړکو سره د سنی مسلک وسلوالو ډلو حوصلې پیاوړې شوې دي. یادې بي چې سمو د وړاندې په پاکستان کې ځنو طالب کمانډرانو د دولت اسلامي وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وفاداری اعلان وکړ. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کوټه کې هزارګان پر دې عقیده دي چې کېدای شي داعش وسلوالې ډله په بلوچستان کې د ایران خلاف نوې محاس پرانیزي. په تیر وختونو کې ایران په وار وار تور لګولې چې په بلوچستان کې میشته جند الله وسلوالې ډله د دوی پر اهدافو مریدونه کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. کارپو حسن اسکری وایي په پاکستان کې له اوږد وخت راهیسې د داعش وسلوالې ډلې خلک موجود دي. د په خبره هغه ځکه چې د وهابي او سلفي نظریې له پخوا راهیسې په دې ټولنه کې شتون لري. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه ځینې خبرې دي چې حیرانوونکي دي او د دې هیواد د راتلونکي په اړه یو امید را پیدا کوي. لومبۍ خبره دا ده تصوف چې د اسلام د نرمې بڼې عکاسي کوي د افغانانو په کلتور کې جوور ننوتی. د افغانستان د کلتور وزارت لمخې یوازې په کابل کې څه باندې 50 د صوفیانو مرکزونه یا خانقاګانې دي. دغه مرکزونه چې د صدۍ او رئیسې موجود دي په تیر وختونو کې د ټولنې د خېګړې پیوستون او روزنې لپاره کارول کېدل. دویمه خبره دا ده چې افغانستان د نړۍ ځینې مشهور شاعران پیدا کړي دي. همداراز افغان شاعر رومي چې د 14مې صدۍ مشهور شاعر وو په ټوله نړۍ کې د مینې اتل ګڼل کېږي. نوموړي په خپل شاعرۍ کې د محبت او برداشت درس ورکړي او د شاعري وس هم په امریکا کې خلک ډېر خوښوي. شاعري د افغان کلتور دومره مهمه برخه ده چې د ټیکسي ډرایوران هم ډېر په خولي انداز خپل سیاسي نظر په شعرونو کې وړاندې کوي. څلورمه خبره دا ده چې افغانستان د مغول سلطنت لومبه سر خاربو. همداراز کله چې د 19مې صدۍ په ختمېدو کې زیاتره اسلامي نړۍ له زوال سره مخامخ وه، نو کابل ته له روس، چین او هندوستان څخه خلک د زده کړو لپاره روان وو. نو د افغانانو په ذهنونو کې اوس هم دغه کیسې موجود دي. څلورمه خبره دا ده چې افغانو ښځو په تیر وختونو کې تل ډیر مهم رول لوبولې دي. همداراز د 19مې صدۍ رابعه بلخي یو مشهوره صوفي شاعره وه، بلکې نن هم د افغان پارلمان 28% برخه خزینه غړي دي. پنځم خبره دا ده چې د افغانستان د مذهبي ټولنو مشران پر دې عقیده دي چې په دې هیواد کې د فرقي ځنخطو تر شا د بهرنیانو لاس دی او دا رنګ دوی د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، اوکراین وایي د هیواد په ختیځ کې د روسي پلو او بلتون پالو لخوا د نومبر په 2مه کې دونکو انتخابات جالي دي او د روسي لخوا د دې انتخاباتو ملاتړ غندل دي. په اوکراین کې د لاسوهنې او د اوکراین د کریمیا سیمې د جلا کولو پر سر لویدیځ هیوادونو پر روسیا ګڼ شمېر بندیزونه ولګول. پرون بیا اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې پر روسیا لګول شوي بندیزونه به دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالای بشیر اورو.
د اوکراین د ملي انتخاباتو د مخالفت لکبله د دې هیواد په خطیت کې یاغیانو د خپل جلا انتخاباتو اعلان وکړ او د دې ټاکنو لپاره د نومبر 2مه نیټه ټاکلې ده. د اوکراین ملي انتخابات د تیر یکشنبه په ورځ تر سره سول چې پکښې اروپا پلاوه ګوندونه بریالي سول. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د خپلې وینا پر مهال په بروکسل کې غونډې ته وویل:
آی کنګراتولیټ The people of Ukraine.
زه د اوکران خلکو ته مبارکي وایم چې د یک شنبه په پارلماني انتخاباتو کې په خپل حق کارولو سره رای ورکړي. پا پر ستونزمنو حالاتو سربیره دا انتخابات د نړیوالې کچې سره سم وو او د اوکراین اکثریت خلکو په څرګنده او ډیموکراټیکه توګه د اروپا پر لور د اصلاح د ایجنډا لپاره غږ پورته
کړ.
د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د یاغیانو لخوا کېدونکي انتخابات جالي وبلل او ویل چې دا انتخابات په بشپړه توګه د سپتمبر د میاشتې د مینسک د موافقې متضاد دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د جلا غوښتونکو لخوا په دونیتسک او لوهانسک کې ترسره کېدونکي انتخابات په رسمیت وپیژني. پوروشنکو مخکې ویلي وو چې هر ډول انتخابات باید د اوکراین د قانون له مخې ترسره سي. لویدیځ هیوادونو د اوکراین د کړکیچ پر سر پر روسیه ګڼ شمېر بندیزونه لګولي دي. پرون له خبرو وروسته د اروپایي اتحادیه سفیرانو بیا پریکړه وکړه چې هغه بندیزونه به چې د دوی د هیوادونو لخوا پر روسیه لګول سوي دي جاري وساتل سي. کله چې دا بندیزونه ولګول سول د اروپا اتحاد هیوادونو پریکړه وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په پای کې به په اوکراین کې د روسیه فعالیتونه څاري. د ایټالیا او هنګری مشرانو ویلي چې دا بندیزونه بې نتیجې دي، نو یا باید اسانه کړای سي او یا هم له منځه یوړل سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې پرون ل خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ سره ولیدل. هم تیر ورځ افغان او چینایي چارواکو د دوړخیزه همکارۍ او د لا زیاتولو په مخه یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړل. له ښاغلي احمدزی سره د چین په سفر کې د مشال رادیو د افغان څانګې خبریال قسیم سولمل هم ملګری دی چې موږ ته دا معلومات را لېږلي دي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور ورځنی سفر په لومړۍ ورځ د دغه هیواد له ولسمشر شی جینګ پینګ سره وکتل. دواړه مشرانو وروسته په ګډه خبرې ناسته کې هم برخه واخیسته. ولسمشر احمدزی په خپلو خبرو کې له چین سره د افغانستان اړیکې له مهمو لومړیتوبونو څخه یادې کړې او زیاتې کړې چې غواړي له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکې اړیکې ولري. نوموړي له افغانستان سره د چین له پخوانیو مرستو هم مننه وکړه. افغان او چینایي چارواکو خپل کې څلور تړونونه لاسلیک کړل. په دغه تړونونو کې له افغانستان سره د اقتصادي او تخنیکی همکاري تړون، له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري تړون، تغرض د افغانستان د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لپاره د ویزې د لری کولو تړون او بل تړون هم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د چارواکو ترمنځ د همکاري په ارتباط وو. د چین هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د روان کال لپاره 1500 میلیونه چینایي پیسې یعنی ین وړي مرسته کوي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې اداري رئیس کانګ شوانیو له قوله راپور ورکوي چې د هیواد تر 2015 کال پورې 2 میلیارد یعنی چې 310 میلیونه ډالر کې له افغانستان سره وړیا مرسته کوي. چین دغه راتمنه کړې ده چې د افغانستان د دولتي کارکونکو لپاره به 1500 بورسونه ورکوي او دغه راز 3000 کسانو ته به په بیلابیل برخو کې حرفه‌ای زده کړې ورکوي. له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر، څلور سرپرست وزیران هر یو د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د بهرنیو چارو وزیر سرار احمد عثماني، د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زخلوال او د سوداګری سرپرست وزیر محمد شاکر کارګر او نور چارواکي ورسره دي. افغانستان او چین هوډ کړی دی چې له ترهګری سره به هم له دې وروسته په ګډه مبارزه کوي. چین چې له افغانستان سره په 1.5 کیلومتره ګډه پوله لري، په دغه سیمه کې له توندرا او ایغور مسلمانانو څخه اندېښنه لري.
زمون خبريال قسیم سولمل وو چې لچین څخه د هیواد ته د افغان ولسمشر احمد ولسمشر اشرف غنی احمد زی د سفر په اړه معلومات راکول. او ولکې ګوریدونکو چې ولسمشر احمد زی به د چین د خپل سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې چینایي پانګوال په افغانستان کې زیاتې پانګونې ته وهڅوي. همدارس ولکې چې افغان او چینایي چارواکي به په دوړو هیوادو کې د فعالو سخدري زو ډلو پر مسلې هم خبري وکړي. زما همکارې ملاله بشیر د افغانستان او چین د اړیکو دوړخیزو کارو پاړه له وکیل احمد متوکل سره چې موړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وو، د مهال په کابل کې ژوند کوي، مرکه کړی دا چې اوریدو ته تاسو را بولم.
د یو غټم فای ګاونډي هیواد په توګه باندې چین کولای شي د افغانستان سره په تجارتي او پنګونې برخه کې هم د ځکه لاندې زیرمې په افغانستان کې د هغو پراخ کړلو کې مرسته کوله شي.
آیا د افغانستان سره د چین شی اړیکې به د نورو هیوادونو په فکر څومره شکار وي؟ که بل رقم ووایم، آیا دا هیوادونه د امریکا او ناټو په شمول به له دې کاره ناراحته سي؟
دا نو په یو غښتلې ډیپلوماسۍ پورې اړه لري چې د دغه راز هیوادونو هغه توازن او بیلانس وساتل سي. د یو هیواد سره اړیکې که په داسې حد کې وي چې نور هیوادونه راوپاروي، طبیعي خبره ده چې نتیجه یې منفي راوځي. او په کار داسې ده چې په داسې ترتیب باندې د افغانستان په مسایلو کې همیشه لپاره کار وسي چې د نورو حساسیتونه راونه پاري.
چین او افغانستان ژمنه کړې ده چې د سختریزو پر ضد به له یو بل سره همکاري کوي. په افغانستان کې هغه طالبان چې له حقاني شبکې سره تړاو لري ویل کېږي له اویغور مسلمانانو سره هم اړیکې لري. آیا د دې ډلو ترمنځ کومه رابطه سته؟
زه تعجب کوم چې په داسې وخت کې دوی متضادې خبرې په دغه سفر کې رادبره کېږي. د یو خوا وایي چې چین په افغانستان کې د سولې لپاره کوشش کولی شي، او بلې خوا وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې باید مبارزه وشي. په چین کې هم باید د چین حکومت د خپلو مخالفینو سره خبرې وکړي، او په افغانستان کې خو په کار ده چې د ولسي تمنا او هیلو په نتیجه کې بالاخره عملا د خارجانو د کمېدلو سره سمسم سولې ته کار وشي.
د چین او افغانستان ترمنځ ځینې سیمې ستا چې تګ راتګ ورته امکان لري. آیا چین ته د افغانستان له لارې د جنګیالیو تګ امکان لري؟
دغه لارې دومره سختې دي چې د عادي تګ راتګ لپاره، د تجارت لپاره هیڅ راز شونتیا نشته. هم په واورو پوښلي وي، هم صابرغور مناطق دي، او هلته هیڅ نوعه د لارې اسانتیا نشته. که په افغانستان کې ثبات راځي، سوله راځي، او دغه سیمې لپاره کار وشي چې دا د اقتصاد لپاره یو ښه لاره سي، نو دا به بالاخره هم په نور مسایلو باندې، په ثبات باندې، په سیاست باندې هم مثبت تاثیر غورځوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وخت بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل سره مو د افغانستان او چین د اړیکو او همکارۍ په اړه زموږ همکارې ملالۍ بشیر مرکه اوریده.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې، په شرم په حیا، په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
د چری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې، او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
اردن کوتا سمشال ریډیو ته غوږی چې اوس درته په روانه خبرونه کې تاندې هلی پروگرام چې دا 19 پروگرام دی درورو چې داونه پکې تاسو د پاکستاني خزو د وضعیت په اړه دی نړیوالې ادارې لخوا په خبر شوی و رپورت د خزو د حقوقو د پښتنو فعالانو سرګندونی او ریډیو خبرونه تاسو لپاره زموږ همکارا فرخنده اسد جوړوي.
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په پروګرام کې بواوري ورلد اکنامک فورم وای په نړۍ کې پاکستان د جنسي مساواتو په لیست کې په یو سل وختم نمبر دی.
زبېمه په دې پکار ده چې موږ له خوند شو چوکو دا ډېر به افسوس خبره ده.
یو خوده اډیوکیشن کمی ده، د دې بجې کېږي او بل څه کم دي، زموږ خلک شتمن نه دي.
د اقتصاد نړیوال فورم یا ور اکنامیک فورم د کال 2014 د جنسی مساوات د ریپورت تر مخه پاکستان په یو سل وختم نمبر دی. دغه سروي په یو سل وختو هیوادونو کې ترسره شوی، او پاکستان یوازې د یمن نه مخکې دی. د ور اکنامیک فورم د جنسی مساوات په دغه ریپورت کې آیسلند تر ټولو لومړی، فنلند په دویم، او ناروی په دریم نمبر ده. دا ریپورت ښایي چې په پاکستان کې اوس هم په تعلیم، صحت، روزګار او سیاست کې د ښځو او سړو ترمنځ واټن یا فرق زیات دی، او ښځې د یو شمېر مسلو چې پکې کورنۍ مسلې، د تعلیم نشتوالی، د ښځو لپاره خراب او یا د نشت برابر د صحت سهولتونه مهمې مسلې دي چې تر مخه یې په دغه هیواد کې د ښځو ژوند لا هم د ستونزو سره مخامخ دی. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او د پښتنو په ټولنیزو سلو ڈاکومینٹریز جوړون کې سمر من الله وای په پاکستان کې زیاتره خزي په معاشي لحاظ ته ډیرو مسلو سره مخامخ دي.
نو دا کمی چې زنانا څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیوم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. نو دا د ورلد اکنامک فورم چې کوم دا هغه د جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی، زویم په دې پکار دی چې موږ له خوندې سوچو خو دا ډېر د افسوس خبره ده. او موږ څخه خو هر قسم قوانین شته، مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي، خو آخر څه وجه ده؟ دا زموږ سوچ دی که دا څه دي کوم وجه نه چې دا زنانه تر اوسه پورې دومره رستو پاتې شوي دي؟ او زما په خیال کې مونگ اسم نہ دا دیو کانٹریبیوشن کا قدر نہ کو دیو سم سوک انسان نہ گڑی او دا ٹولو کے خطا وجہ دا.
په پاکستان کې که څه هم خزې د مخکنه اوس زیاتې په مختلفو شعبو لکه تعلیم، صحت او سیاست کې لیدل کېږي، خو د ورلد اکنامک فورم د رپورت تر مخه په پاکستان کې خزې معاشي آزادي نه لري. دا چې د دې څه وجه کېدای شي په ځواب کې سمر من الله وایي
نوکری چې چرته چې کاروم کوي دیو په دفترو کې کوي په بانکونو کې کوي، نو تر اوسه پورې دیو تا هغه ټایپ مشکلات اوس هم مخې لري. مطلب زنانه په دفترو کې یا بانکونو کې لاو مخې هغه عزت نشتا. او چې بیا موږ کله د اکنامیک امپاورمنت خبره کوو، نو هغه کې مطلب تاسو کښ دا وګوري چې اسلام د اسلام دیو له یو حق ورکړی دی د جایداد. هغه خو زموږ ملک کې 80% نه زیات کیسز به تاسو ته ملاویږي چېرته چې دی جنکو ته خپل هغه حق هم ملاویږي. او دا اسلام طرف نه یو اقتصادی توګه باندې دیو ته امپاورمنٹ ملاویږي. نو زه به دا خیم جی چې چرته کول ریلیجن هم امپاور کوي، نو بیا زموږ کلچر یا سوسایټی رستو هغه کې پاتې کی. نو دغه وجه دا او دې کې زما خیال کې ټولو کې زیات وجه دې زموږ سوچ هغه ده.
د ورلد اکنامک فورم د رپورت تر مخه د صحت په لحاظ د پاکستان 119 نمبر دی. د نوړان دی سیف دی چیلډرن نړیوالې ادارې هم په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په جنوبی ایشیا کې پاکستان د ښځو او ماشومانو د صحت په لحاظ تر ټولو خرابه وضع لري. د دغه رپورت تر مخه د پاکستان په لری پرتو سیمو او بلوچستان کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه هم نه لري. د اسلام آباد د پیمز روغتون یوه ډاکټره شهلا وایي د پاکستان په زیاترو برخو کې ښځې د صحت بنیادي سهولتونه نه لري، او بیا د تعلیم کمی هم د ښځو د خراب صحت یوه مهمه وجه ده. دا وایي
خاص کر لکه ملیریا مال نیوٹریشن ہوتے کم چیز خوراک کمی ہوئی، نمونیا کم چیز سینے بیماری شولا، اور میزلز بختوں کے موسر اور تیاری نو دا شولو او ڈائریا شولا نا نو دا پنزی بیماریاں نے دیرے عام دی لگا زمین پر دلتا ہم بلکہ پر پاکستان کی عام دی بلوچستان کی دا چیزی چی آلتا یو خو دا مال نیوٹریشن ہور کی ذکر زیادت دی چی حالتا دا خوراک کمی دا اور خلق چیزی شتمن ندی اور بل کم چی د مور حوالہ چوتو گورے کم چی د مور بچے پخی تشی نو کم چی دیتا پکان سیزن دی یا سمر لکا پروٹین اور توائی آغا بائی دی چی زیادہ بخورا کی وی یا فروٹ زیادہ وی اور دا آغی دا پار خاص لکا دا خاص خورک چی کم اور تیائی دا کم چی دا یو عام شدی دا پار اور یو سی کم بچے پخی دی دا آغی شد دا پار کم ورک جوړ نو اور بل سی کم دے نو دا لدی وجه دا خزمه په بلوچستان کې چې دا بیماریان دي بیا سره چې شو
نو په کوم چې سری د یخ کې چې دا بیماری وتل کی سیمه ای داسې ځایونه دي زمو په بلوچستان په سیمه کې چې افغانستان ایون د کار نشي تللی او خلک په خونو باندې په خو باندې کیمرې چوټې باندې ځي او سفر کوي. نو یو خو زموږ په علاقه کې د تعلیم ډېره زیاته کمی ده، نو د تعلیم د کمی له وجې چې کوم دی کوم مور چې ده په دې نه خبره، نو دا بیماریانې ګرځي. یو خو د ایجوکیشن کمی ده د دې وجې کېږي، او بل چې کوم دی زموږ خلک شتمن نه دي او پیسه ورسره نشته. اور بل زمون په علاقو کې مین وجه چې کومه دغه دا ده چې زمونږ د علاقې ډاکټران چې کوم دي هغه چې ښه ډاکټر جوړ شي زمونږ د خپلې علاقې د هرې علاقې هغه که ډاکټر جوړ شي اول غواړي چې زه په کراچۍ کښې کار کوی یا اسلامآباد کښې کار کوی یا زه انګلینډ ته د بهر ملک ته تللی وای، نو زمونږ د علاقې خپل چې خپل په ډیوټي ډاکټران دي هغه هم نه دي. نو ځکه هم زمونږ خلک چې دي ایون د کلیو نه د شهر خلک مو هم د ټولو
ورلد اکنامک فورم دغه سروې د روزګار، تعلیم، صحت او د سیاست په شوبو کې ترسره کړی ده چې وای په نړۍ کې د ښځو او سړو ترمنځ په دغه څلورو شوبو کې فرق د پخوا په نسبت کم شوی. ځینې ملکونه ښه شوي لکه په سیاست کې هند په 15 نمبر راغلی، ولې په مجموعي توګه هند د تیر کال په نسبت چې 101 نمبر یې وو سږ کال 114 ته غورځېدلی دی. بلخوا پاکستان د تعلیم حاصلولو په شرح کې په 122 نمبر او په سیاست کې په 15 نمبر راغلی. دا چې بیا د پښتنو په سیمو کې ښځې په تعلیم، صحت، روزګار او د سیاست په شعبو کې څه مشکلات لري په اړه د خیر ښېګڼې یوه کارکوونکې شاد بیگم وای
حالات په دې تناظر کې لږ ښکاري چې اوس هغه جنگ یا هغه سختین حالات نه دي، خو که زه خپلې سیمې ته وګورم دلته که جنگ نه وي هم نو د ښځو لپاره مسلو ته چې کوم هغوی ته چې کوم مسلې راپېښېږي نو هغه په خپل ذهني باندې یو شدت لري په خپل سطح باندې. ځکه چې اوس همزمو په ډېرو علاقو کې ښځو ته د تعلیم او صحت چې کوم او د روزګار چې کوم یکسان مواقع دي او چې کوم هغه هغوی ته د خپل کلچر او د مقامي چې کوم د هغوی کلتور دی د هغې مطابق هغوی ته هغه شانتي هغه سیزونه نه دي اویلیبل، چې هغوی د هغې ته هغوی اکسس وکړي او دا بنیادي حقوق چې کوم دي د دې نه هغوی فائدہ چوتی کی خپل ژوند بدل کی. نو خو یو خبر دا ده چې اوس کوم کې خزه کې پویا راځي ډېره زیاته او سلګ دې کوم تعلیمي شرا په ډېر محنت او په ډېر مشکلاتو سره مخې باوجود سلګ دې خسیږي، نو دا بدلون چې کوم دی دا اوس موږ له یوټیلایز کول دي او دا خزه چې کوم دي دا موږ له مختلف پلیټ فارم چې کوم دي د مختلف فورمونو حصه جوړول دي. یو څه زه وایم چې زمونږ زیات توجه پکار ده او کم درته چې مونږ زیات زمونږ په علاقو کې مونږ دغه کوو چې مونږ ښځې د سیاست په عمل کې شریک کړو، حالانکه دا ډېر ګران کار دی زمونږ په علاقه کې، خو زمونږ زیات کوشش و ځکه دا دی چې اوس په ښځو کې د خپلو حقوقو په باره کې او ذمهداریانو په باره کې ډېره پوهه راغلې ده. نو ولې نه چې مونږ دا ښځې مخکې راولو او دوی ته لیدرشپ په کوم فورم وي هغې ته دوی را مخکې کړو او دوی وړاندې شي خپل رهن کومه نمایندګي ده او د خپلو مسایلو حل لپاره په خپله باندې عملي اقدامات شوت کړي. مسلې خو ډېرې زیاتې دي، خو که مونږ ترې غټې غټې مسلې راچوت کړو هغه دا دي چې تعلیمي ادارې چې کوم دي د 15 نه په اخوا باندې چې کوم تعلیمي ادارې دي د اوسه پورې د کلیزو علاقو کې د هغې کمی دی بلکې نشته دی، او بیا چې کوم اخوا پسې مونږ لاړ شو بلسم نه پس چې کوم تعلیمي ادارې دي کالجونه دي یا یونیورسټیونه دي نو هغه هم بیا په ډېره غټه غټه سکه باندې دي او په د ژبو په سطح باندې د هغې کمی دی. د دې په وجه باندې جنکۍ چې دي هغه 15 پورې سبق وایي، د 15 نه اخوا هغوی سبق نه وایي، او چې کله هغوی سبق نه وویل نو بیا د هغوی دپاره د روزګار او د نورو چې کوم ترقي مواقع دي هغه خود به خود کمی شي. نو زموږ یو دا دی چې لکه د ښځو په تعلیمي چې کوم ادارې دي د 15 نه پس د کم جماعته پورې بیا لسم او بیا وروسته اعلی تعلیم لپاره داسې ادارې چې کوم دی د دې نشوالی دا زموږ لپاره غټه مسله ده چې په دې باندې زموږ حکومتونه لومړی له توجه پکار ده. بیا موږ راځو د روزګار حوالې سره چې په روزګار کې مختلف سیزونه دي، هنر دی، بیا سرمایه پکار ده، لږ ډېرې پیسې پکار دي چې خپل یو کاروبار شروع کړي، بیا چې کوم دی د هغې لپاره موږ ورته وایي بهر تګ راتګ چې کله زنانه خپل یو پروډکټ چې کوم دی یا یو سیز هغه بهر ته یوسي او هغه مارکیټ کړی شي د دې لپاره هم سبقدسونه نه دي اویلیبل. د دې په وجه باندې ښځې په کورونو کې ډېر ښه کارونه کوي، ډېر ښه هنرونه دي، هغې نه هغوی ډېر ښه پروډکټ جوړوي او ډېر ښه انکم دی، خو هغه انکم کم ذکر کې مارکیټ ته دغه اکسس نشته دا هغه ټریننګ باقي دنه چې هغه خپل مهارتونه مزید ښکې د نوې دنیا د ضرورتونو مطابق او بیا لږ د پیسو سره چې هغه خپل کاروبارونه مزید پلاو کی او لږ فقط سکوانی په کمرشل سکوانی هغه شروع کړي.
دغه ریپورت دا هم وایي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ښځې د کار روزګار په ځایونو کې هم مشکلات لري او باید نړیوال هیوادونه د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره زیات کار وکړي. دا و د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم 11 بجې
حجرا
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4 نیمه بجې